د اونې بحث لرو. دا بحث مو هم په قطر کې د طالبانو او امریکا ترمنځ په ترسره شوو خبرو څرخي. خو تر هغه مخکې په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې بجې شوې. د لنډو خبرونو وار دی له احمد تکل نبی وورو.
متحده ایالاتونو او برتانیا په افغانستان کې خپل وګړو ته خبرداري ورکړی چې په کابل کې په هوټلونو کې لاستوک نه ډډه وکړي. دوی په ځانګړي ډول د کابل سرنا هوټل یاد کړی چې ډیری میلمانه یې بهرنیان دي. د حکمت الله په نوم یو افغان سرتیری چې په 2012 کال کې درې استرالیایي سرتیری په ډزو وژلي وو او دوه نور یې ټپیان کړي وو په قطر کې له یو توقیف ځای څخه خوشې شوی دی. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت خبرداري ورکوي چې نړیواله ټولنه په روغتیايي برخه کې په خپل وخت افغانانو سره مرستې ونه کړي نو په دې هیواد کې به لوی بشري ناورین رامنځته شي. د هند او چین پوځي قمندانانو پرون د سرحد له یوې لانجمنې سیمې د خپلو پوځیانو د شاته کولو په اړه بحث وکړ. دا ځواکونه له نږدې دو کلونو راهیسې په دې سیمه کې دیره وو چې څو ځلې یې په خپلو کې خونړۍ نښتې کړې وې. د ګرجستان د پخواني ولسمشر میخایل ساکاشویلي معالج ډاکټر وایي نوموړی په روغتون کې درملنې ته اړتیا لري. ساکاشویلي د نه خوړو اعتصاب کړی او د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون وایي د خپل هیواد له چارواکو یې غوښتي دي چې د خپلو وګړو د ژوند شرایطو د ښېګڼې لپاره کار وکړي.
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
په دې بحث کې مو بیا هم زنوري اسنوري هرکلی کوم. دا بحث مو هم په قطر کې د طالبان او امریکایي پلاوو تر منځ په ترسره شوو خبرو څرخي. د امریکا متحده ایالاتو په قطر کې د طالبانو له پلاوي سره خبرې څرګندې او مسلکي وي او هغه پر امنیتي مسایلو له تروریزم سره په مبارزه او دغه راز د افغانستان په اړه پر نورو کلیدي مسایلو راڅرخې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس ویل امریکایي پلاوی په دې خبرو کې چې د قطر پلازمینه دوحې تیره دوه ورځې کوربنه وه پر امنیتي او د تروریزم پر موضوعاتو او د غراز له افغانستانه په خوندي توګه د امریکایي وګړو نورو بهرنیانو او د په وینا زموږ د افغان شریکانو د وتلو پر مسایلو څرخېدې. نت پرایس د غراز ویل په ټولنه کې د ښځو د فعالې ونډې اخیستو په ګډون د ښځو د حقونو او په ټوله کې د بشري حقونو وضعیت د دې خبرو د اجندای و بل مهمه موضوع جوړوله. نت پرایس دا هم ویلی چې افغانانو سره په مستقیم ډول د بشری مرستو رسولو پر موضوع هم خبرې وشوه او امریکا ژمنه وکړه چې افغانانو ته په مستقیم ډول بشری مرستې ورسوي. هغه ویل دا خبرې په څرګند او مسلکي ډول مختلاړي او د امریکا پلاوی ټینګار وکړ چې د طالبانو په باب به د دوی د وینا له مخې نه بلکې د کړو وړو له مخې قضاوت کوي. د هغه څه چې اکثره نړیوال په دې وروستیو کې رابرسیره کوي. تر اوسه پورې هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د هغه موضوع چې امریکایي چارواکو ویلي چې په دې خبرو کې دا خبرې د طالبانو د حکومت د په رسمیت پیژندلو په معنا نه وي. لبل لوري په قطر کې د طالبانو د دفتر غړي او ویان سهیل شاهین ویلي چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر احمد خان متقی چې له امریکایي پلاوي سره د طالبانو د پلاوي مشرک ولا امریکایي لوري ته ډاډ ورکړي چې اجازه به ورنکړي چې ترهګر ډلې د افغانستان له خاورې پر نورو هیوادونو د حملو لپاره کار واخلي. دا لکه چې ان طالبانو د اګوست په نیمه کې کابل ونیو او ټول امریکایي ځواکونه د همدې میاشتې په یو دېرش مله افغانستان ووتل. د دواړو لورو ترمنځ لومړی ځل مخامخ خبرې دي. دا خبرې له دو میلمنو سره څېړو چې د افغانستان لپاره د اوسني وضعیت لپاره څه نتیجه اندرلوده. میلمانه مو دي د پخواني رژیم د ولسي جرګې غړی کمال ناصر اصولي او د غراز د سیاسي چارو په اساق اتمر. دواړو میلمنو ته خره غلاست وایو. کور ودان چې په دې بحث کې مور سره ګډون وکړ اصولي صاحب، لومړی به تاسو ته درشو تاسو چې په خلیج کې دغه خبرو ته نږدې ولې خبرې مولې نږدې څارلې څه نتیجې درلوده د افغانستان لپاره د ولس لپاره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته د راډیو اوریدونکو ته نیک هیله او احترامات وړاندې کوم. دوه میاشتې تقریبا افغانستان په داسې یو حالت کې دی چې د افغانستان خلک ټول سردرګمه او په هیڅ نوه د افغانستان د سیاسي او اقتصادي راتلونکي په اړه باندې روښنايي نه لري او ټول یو رقم ناامید ښکاري. په داسې یو حالت کې وروسته د دوه میاشتو دا ډول ناستې د افغانستان د ولس لپاره خی بولم او د افغانانو په ټوله دنیا کې افغانان او په خاص ډول په افغانستان کې بیا افغانان په دې نظر دي چې طالبان هم غواړي چې په افغانستان کې د دوی دولت پایدار اوسېږي، موافقه اوسېږي او افغانانو ته ګران شي، نو دوی مجبوراً باید د افغانانو غږ کوم کاک چې اوس افغانان لري دغه غږ ته انعکاس ورکړي په نړیواله کچه باندې او دغه د افغانانو غوښتنې ومني او د امریکا سره د اقتصادي او سیاسي روابطو د ښه کېدلو په لټه کې اوسېږي، چې دا پرونی او ورځنۍ ناستې یو ښه پیغام ده. نو دغه ناسته مثبته ده د افغانانو لپاره، د ولس لپاره او خوشبیني څرګندوي.
بله اتمر صاحب، تاسو هم خوشبین یاست چې دغه خبری به د افغانستان لپاره، د ولس لپاره او په تیره په افغانستان کې دغه نوی رژیم پر راتلو سره له نړیوال ټولنې سره د تعامل یو پیلامه وي؟
مننه تاسو ته اصولي صاحب ته اوریدونکو ته سلام وره. زما باور داسې دی چې دا د دوه میاشتو نه وروسته لومړنی تماس دی چې د امریکانو سره ترسره کیږي او په دغه دوه ورځني بحثونو کې د دوی تمرکز د خبرو معمولا په دوه برخو باندې وي. ځینې نور اړخونه یې هم درلودل چې هغه موثق او مطبوعاتي نه دي، په هغه باندې به هم زه فکر کوم چې راواچو. لیکن دوه برخه یې چې ډېر مهم وو، دا د مرستو رسول وو او بل دا خبره وه چې بیا د طالبانو وغوښتل شي چې په هغه تعهداتو باندې دوی عمل وکړي کوم چې په دوحا کې په 9 د فبروري د 2000 کال په تعهدنامه کې دوی امریکانو سره کړي. نو دغه څو موارد دي د امریکایانو د خوانه چې اتمر صاحب طالبان سره،
بله تاسو د دوحې د تړون یادونه وکړه. طالبان بیا خپل اړخه ټینګار کوي چې امریکا تر اوسه د دغه تړون لمخې په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. د دوی مشران تر اوسه پورې د ترهګرو په لیست کې شامل دي، د بندیزونو په لیست کې شامل دي، د په دې هغه کې دوی وایي چې حتما طالبان امریکا به ورسره ژمنې کړي وي چې د طالبانو حکومت به په رسمیت پیژندل کېږي، مرسته به نه بندوي او له دوی سره به همکاري کوي.
خو دواړه یو بل ګرامي دا یو ډول رقم بلیم گیم دی چې طالبان امریکایان ملامتوي او امریکایان طالبان ملامتوي. دوی امریکایان بیا په مقابل کې وایي چې طالبان صرف هغه ژمنه هم صحیح نه ده عمل کړی کوم چې د امریکایي عسکرو د وتلو مسئول زمینه مساعدېدل. یعنی په هغه کې هم تاسو ولیدل چې ځینې مشکلات په دې وروستیو ورځو کې د انقلاب وروستي ورځو کې رامنځته شول. یعنې په هر صورت دوی دواړه یو بل ګرامۍ په دې باندې. لیکن اوس خبره دا ده چې آیا د دوی ترمنځ دغه تعامل رامنځته کیدای شي او که نشي کیدای. په دغه دوه موردو باندې، یو چې مخکې ما عرض کړل چې د بشري مرستو زمینه برابرول او مرستې دي، او د بله خوا ده دا د چې خپله طالبان په هغه تعهد اولو کې کوم چې دوی ویلي وو چې افغانستان به هېڅکله داسې یو هېواد نه وي چې د هغه د نور هېوادونه تهدید شي، یعنې د تروریزم سره د مقابلې. او په دغه برخه کې بیا د افغاني هیات دا خبره مطبوعاتی شو چې دوی ویل چې موږ په دغه برخه کې امریکایي مرسته ضرورت نه لرو. دغه امکانات موږ سره شته دي، موږ به خپله دغه خوندي کړو چې دلته ترهګرې ډلې ونوروزل شي او دا به نورو هېوادونو ته په راتلونکي کې سرخوږی جوړوي.
اصولي صاحب، یو مهمه څیره چې په دې خبرو کې نه وه، هغه د افغانستان لپاره، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره ډېرې خبرې مخته یوړلې، آیا فکر کوئ چې د هغه رول نور د افغانستان د سولې په پروسه کې یا د افغانستان په چارو کې نور پای ته رسیدلی دی؟
زه غواړم ستاسو سوال ته ځواب ووایم او دا چې وخت کم دی د خپل نظر هم څرګند کړم. د افغانانو لپاره حداقل زلمی خلیلزاد څومره چې په تیرو دوه کلونو کې، دریو کلونو کې حتی د افغان نوري سره مباحثات درلودل، د افغانستان د سیاسیونو سره یې په جداګانه توګه باندې ناستې لرلې، یو نو سوچه د امریکا د سیاست پلي کوونکی راته ښکارېده. او زموږ بار بار ویلي دي چې دغه د سولې غږ ته باید مرکزیت ورکړل شي. که مرکزیت ونه لرو موږ خلا د قدرت ته ځو او خلا د قدرت د نظام په چپه کېدلو باندې منجر کېږي. همداسې هم وشول څه چې په تیر کې وشول. نو زه باورمنده یم چې هغه انتقادونه چې د دنیا په کچه د خلیلزاد په سیاست باندې دي او افغان سیاسیونو د خلیلزاد په سیاست باندې انتقادونه درلودل، څه چې پېښ شول، امکان پذیره ده چې امریکا دغه سړی د افغانستان د قضیې څخه څنګ تکي، ځکه اکثر افغانان د ده د کړنو څخه خوشحاله نه دي، حتی عادي وګړي هم ګیلې لري د ده د کړنو څخه. د دې سره تر څنګ مهمه داده دلته د امریکا او د خلیلزاد مباحثات یو طرف ته او زموږ د افغانانو غوښتنې د دغه مباحثاتو دغه د امریکا او د نړیوالو چې په راتلونکي شاید مسکو کې هم غونډه ولرو، د دغه غونډو څخه زموږ د افغانانو هیلې شي دي. موږ او سیده اکثریت افغانان په دې خوشاله نو چې نظام په دې ډول تغییر وکړي. زموږ ارزوګانې بل ډول وي. موږ فکر کاوه چې حداقل دواړه قوتونه دې منسجم شي او د افغانستان د نظام د چتر لاندې موږ باید ملي اردو او هوایی پوځونه امنیتي ارګانونه ونه پاشل سي او د موږ د همسایه ځینو ممالکو ځینې پلانونه هم کامیاب نه سي. دا زموږ غوښتنې وي. اما په سر د هغې هم داسې وشول چې اوس راغلي دي طالبانو خپل دولت جوړ کړی ده. اوس په کار ده چې دغه نظام، فعلي نظام، سرپرستی یاده او د دائم لپاره دوی په یو ډول د دنیا سره تفاهم کوي او د افغانانو سره تر څو موږ په افغانستان کې راتلونکی نظام ولرو، دوی باید د امریکا سره خپل سیاست ته تغییر ورکړي، بنیادی تغییر ورکړي. که دوی غواړي چې 15 میلیون افغانان خوشبخته اوسېږي، که دوی غواړي چې 15 میلیون افغانانو ته ډوډۍ ورسیږي، موږ د امریکا سره سیاسي تعامل ته ضرورت لرو. احساساتي برخورد دا غلط ده چې وایي چې موږ ته د الله پاک ډوډۍ راکوي. بے شکه چې الله پاک ډوډۍ راکوي، خو تنها د ډوډۍ خوړل همدغه زموږ د همسایه ممالکو ارمان ده چې افغانان تنها ډوډۍ وخوري او د خپل هیواد د روش، د خپل هیواد کې د تعلیم، د تربیې، د پیشرفت، د انکشافي پروژو شاهد ونه اوسېږو. بینان د افغانستان د خلکو غوښتنه د طالبانو د نظام څخه، د افغانستان د فعلي نظام څخه دا ده چې دوی باید د ډېر خونسردۍ څخه کار واخلي او د امریکا او نړیوالو سره خپله رابطه ټینګه کړي.
تاسو اوس لسه خې موضوع ته اشاره وکړه. اتمر صاحب، فکر کوئ چې له څه کم دو میاشتو وروسته د طالبانو مشرتابه دې مسلې ته رسیدلی یا چې له نړیوالو سره له تعامل پرته نشي کولای چې سیاست وکړي؟ د لومړي ځل لپاره دوی وروسته له شلو کلونو بیا وخت رسیدلی او له یو بل ډول افغانستان سره نن ورځ مخامخ دي. شل کاله په افغانستان کې په مختلفو برخو کې پرمختګونه وشول. فکر کوئ چې په دې خبرو کې به هم دوی یو څه نرمښت ښکاره کړی وي؟ د امریکایي لوري ځینې غوښتنې به دوی تر اوسه منلي وي که به نه وي؟ او څه باید وکړي؟
یو خلاصه چې دوی خوشاله دي په دې خبره چې امریکایان سره دوی مستقیما په میز باندې ناست دي او خبرې کوي. او زه فکر کوم دا د ډیپلوماسي یوه برخه ده چې دوی دغه قابلیت پیدا کړي چې نړیوال سره کښېني او په مختلفو موضوعاتو باندې دوی خبرې سره وکړي. بل زه داسې فکر کوم چې دوی هم د نړیوال نه ځینې غوښتنې لري چې د اوس دپاره نړیوال دې ته چمتونی دي. یا مثلا افریقا یا اروپایي هېوادونه دوی دوی اول ته ګوري، ګرچې طالبان خو په هر مذاکره کې دوی تقریبا کوشش دا کوي چې د مقابل لوري نظر مثبت وګڼي او دوی خپل په اصطلاح خبرې مثبتې خواته بوزي. په دې کې یو خو دا خبره ده چې افغانستان اوس هم بشري مرسته ضرورت لري، هم د افغانستان پیسې امریکا کنګل کړي دي چې دا یو ډېر لوی رقم دی او دا د بحث یو موضوع و چې په دې باندې طالبانو ټینګار کوو چې باید امریکا د دغه لس میلیارده ډالره دوی کنګل شوي پیسې چې دا د افغانستان د خلکو پیسې دي د اقتصاد د چلولو په خاطر دا آزاد کړي. په مقابل کې نړیوال د طالبان هم ځینې غوښتنې لري او زه باور من په دې یم چې نړیوال علاقمند دي د دې دپاره چې افغانانو سره مرسته وکړي، هم د حکومت په جوړولو کې، هم په انکشافي پروژو کې، هم په اقتصادي برخه کې. دا د نړۍ یو تعامل دی او زه داسې باورمند یم چې افغانستان د نړۍ یو برخه دی. یعنی افغانستان که څوک په دې باور باندې چې کوشش وساتي او ټول خبرې دې د یو ګروپ یا د حلقې یا د یو حزب د خواره اداره شي، ټول تعامل د په هغه باندې وشي، دا ناممکن خبره ده. نو اوس طالبان ته ډېر جزئي په اصطلاح ډېر ساده خبرې مخته پرتې دي او دا دوه درې موردې دي چې په هغه باندې دوی تعهد کوي. نو زه باورمند یم چې نړیوال دوی به هم په رسمیت وپېژني، دوی سره به ډیپلوماتیک اړیکې ولري او دوی سره به مرستې وکړي.
بله اصولي صاحب، د افغانستان وضعیت تاسو له نږدې څارئ، په هره برخه کې د ناورینونو د خبرداري غږونه پورته کیږي، که د بشري وضعیت په ارتباط ده، که د خوارزواکۍ په ارتباط ده، که د خلکو د ژوند د سطح د ټیټوالي، اقتصادي وضعیت د خرابوالي په هره برخه کې. په تېرو شلو کلونو کې تقریبا افغانستان تر ډیره پر بهرنیو مرستو متکی و، له اویا په سلنه تقریبا ویل کېږي. تاسو چې په ولسي جرګه کې بحثونه کول، د افغانستان شتمني 9.6 میلیارد ډالره په امریکا کې یوازې کنګل شوي. آی ایم ایف خپل مرستې بندې کړي، نړیوال بانک خپل مرستې بندې کړي دي. دوی ولې دغه مرستې نه خلاصوي؟ دا مرستې آیا د افغانستان کې د طالبانو د رژیم پیسې دي او که د ولس؟
زه د مرستو ځواب هم ورکوم. اصلا دغه تعامل دغه ځای نه، دغه جنجال دغه ځای نه راپیل شو، کله چې په دوحه کې د طالبانو سره امریکایانو تعهد وکاو، موافقه وکوله، حتی د نظام تغییر هم پکې لیدل کېده په یو نوع د انواعو. او د افغانستان دولت په هغه وخت کې د وخت دولت د دوی د مباحثاتو نه بیرون پاتې شو. دغه جنجال داسې و چې ځینې مسایل طالبانو په ځان منلي وو، حتی د کابل نیول چې هغه د امریکایانو نارې ویلې چې کابل ته به دوی نه ننوځي. بینان طالبان را ننوتل، دلته ولسمشر غني هم انتظار چا نه درلوده چې هغه به تختي او اجرایوي د افغانستان حکومت، وزیر دفاع، رئیس د امنیت، دفاع او داخله، کورنیو چارو وزیر او امنیت شورا او دا د دې سره معاونین او دا ټول به په یو نوی رهبری تختي او لاندې عسکر او سایمنصب بیچاره به بې سرنوشته پاتې کیږي. دغه تعامل نتیجه دا سوه چې طالبان د یو ګروپ په حیث باندې را ننوتل او په افغانستان کې قدرت ونیو، لکه یو نوی کودتا او دا جنگي حالت کې تغییر راغی. دغه تغییر کې دغه پیسې د 9.6 میلیارد ډالر، دا خو زموږ د افغانۍ د پیسو یو حمایه ده چې په دنیا کې پراته ده طلا په اکثرا په امریکا کې او دا هغه څه دي چې دا نغدې پیسې څوک نه ورکوي طالب ته چې دا درواخله او ته یې مصرف کړه او طالب ترې وکړی سي چې هغه خرڅه کړي او یا یې خرڅ په اصطلاح نغدې پیسې په انکشافي پروژو کې مصرف کړي. او زموږ د افغانستان د افغانستان د دولت سرمایه ده چې دا تقریبا لس کاله مخکې چې ولسمشر یا اته کاله مخکې چې ولسمشر کرزی قدرت اشرف غنی ته سپاره دا پیسې 4.8 یعنی 15 میلیارده وي هغه وخت کې. دا یو څه ډالر د ډالرو د فیصدۍ ګټه ده د دنیا په نړیوال بانک کې او یو څه دغه طلا چې قیمته سوه چې زموږ طلا پرتې دي دا پیسې په امریکا کې دغه زموږ پیسې 9.6 میلیارد ډالرو ته ورسېدي. بنان دا د طالب پیسې نه، دا د وخت د ولسمشرانو پیسې نه، دا د افغانستان د ملت پیسې دي. هر وخت دا یوه خبره. دوهمه خبره اصلا مهم د افغانستان دپاره څه دي؟ د امریکا د وتلو سره او د نظام د تغییر سره هغه تعهدات چې نړیوال بانک، آسیایی بانک او دې ته ورته نورو هغه بانکونو چې په افغانستان کې همکاري کولې، نړیوالې موسسې او هیوادونه چې په ځان یې منلي وو، هغه ټول په ټپه ودرېدل. د هغې د جملې نه تاسو وګورئ، د کمال خان بند، د پاشتان د اوبو بند، د شاهروس د اوبو بندونه 80% 90% کارونه خلاص شوي دي، 10 او 15% کار پاتې ده. هغه پروژې هم په ټپه ودرېدلې او دې ته ورته په سلهاو نورې پروژې دي چې د فواید عامې د وزارت، د مالیې د وزارت سره او دغسې د کلیو د پراختیا وزارت او مختلفو وزارتونو کې بندې پاتې شوې، په ټپه ودرېد. دا ټول هغه څه دي چې د افغانستان د خلکو په ژوند منفي تاثیر وغورځاوه.
اصولي صاحب، کراشو همدغو مرستو ته معمولا چې له دیکتاتوري رژیمونو سره نړیوال مرستې نه کوي یا نړیوالې مالي مرستې یا هیوادونه وایي چې دوی د نورو اهدافو لپاره دغه مرستې کاروي، آیا د افغانستان په اړه چې اوس طالبان واکمن شوي دي، آیا دا هم صدق کوي چې دا پیسې باید طالبان ته ورنه کړل شي چې دوی د نورو مقاصدو لپاره ممکن استفاده ځینې وکړي؟ طالبان په افغانستان کې اوس نور څه مقاصد لري؟ دوی افغانستان ټول امن کړی نسبتا، په وروستیو کې یوازې یو څو حملې وشولې، نور به دوی په څه شي مصرفوي دغه پیسې که دوی ته ورکول شي؟
ګورې، دوه حالت دي، یو بیرونی حالت ته لکه څنګه چې احمد صاحب وویل، یو داخلي دي دوی حالت ته. که داخلي حالت ته ولاړ شو، او د دوی هغه طالب ډلې چې مستقیما جنګونه کړي دي او په جنګونو کې دخیل دي، هغه نه غواړي قدرت تقسیم کړي، هغه غواړي چې قدرت په انحصار کې ونیسي. هو، دا قدرت په انحصار کې ونیسي، اما دوی کولای نسي، دوی په دولتدارۍ نه پوهېږي. د دوی
اصولي صاحب خبره
چې د مدرسې
سمه ده، خبره رازو دی ته چې نړیوالو تر ډیره دغه مرستې مشروطې ګڼلې وې چې مخکینی حکومت وایي چې فاسد ده، فساد پکې اوج ته رسېدلی دی، چارواکي خپلې پیسې جیبونه ته غورځوي. آیا د طالبانو په اړه باندې هم داسې کوم اندېښنه شته؟
زه هم دې ته راځم. کنه یو د حکومتدارۍ مسله ده، دویم د فساد. فساد په کل کې په ادارو کې ختم شوی ده، او اما لوی مشکل دا ده چې تر اوسه طالب حکومت ونه کړی شول چې سیستمونه فعال کړي، د مالیې د وزارت که هغه سیستمونه فعال کړي، بیا دغه شفافیت دنیا هم ویني. او د تېر حکومت سره فساد اوس کم ده، تېر حکومت 90% چارواکي په فساد کې ښکېل وو، او هغه و چې ښه و بد سره ورک وو. دوهمه مسله یې دا ده چې دوی دغه پیسې چې دنیا ورکوي، زما وړاندیز د افغانستان د ولس د استازي په صفت دا ده چې دنیا هغه ناتکمله پروژې باید سر ته ورسوي، ځکه هغه پیسې طالب چارواکي هیڅ ځای نشي وړلی تر څو چې طالب حکومت، افغان حکومت اوس وکولی شي د دنیا سره خپل روابط ټینګ کړي. مګرم دو کدا تر سهراس موجود وی چې دوی به په ترهګریزو مسایلو کې مصرفوي او د دنیا په مقابل کې دی به استعمالوي، دا کولای شي چې د ډیپلوماټیکو لارو څخه تضمینونه واخیستل شي، او د همدغه حکومت سره دنیا که غواړي کنه غواړي، د فیلی همدغه دولت سره باید د افغانستان د 15 میلیونه وګړو لپاره خبرې وکړي، خبرو ته کینی، او دا د افغانانو اخیری چانس هم دی. او کدغه دا فعلی دولت تبدیلیږي په یو شکل دی، اشکالو په جنگ او په بل، زه د افغانستان تجزیه لیدنه وینم.
مننه اصولي صاحب. اتمر صاحب، دغه باسونو چې په قطر کې تر سره شوی هغه جزئیات چې را برسېره شوی دي ډیر موضوعات تکراری دي. نړیوال یا په تیر بیا امریکا له طالبانو څه غواړي او همغه د ترهګرو موضوع ده چې له افغانستان له خاورې به د نورو په وړاندې استفاده نه کیږي، امریکایي وګړو ته باید اجازه ورکول شي. دا او دا په دې ټولو برخو کې طالبانو ژمنې کړې دي، تر ډیره هم هغه ژمنې عملي کړې دي. امریکایي وګړو ته اجازه ورکړې ده، بهرنیانو ته اجازه ورکړې چې له افغانستان ووزي، د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې په برخه کې ویلي دي چې چا ته به اجازه ورنه کړي. نړیوالې ټولنې په راس کې امریکا په تیرو شلو کلونو کې ټوله هڅه د دې لپاره کوله چې افغانستان امن شي، په افغانستان کې خلک ونه وژل سي. هر ورځ موږ د 14 شهیدانو طالبانو پر اتک سره افغانستان امن شوی دی. آیا دا د نړیوالو یوه ارزو نه و، یو هدف نه و؟ خو دغه امنیت هم کافی نه دی، افغانستان باید د ثبات لوري ته لاړ شي. د ثبات په برخه کې نړیوال بیا هم د افغانستان سره باید خپل تعهدات پر ځای کړي. فکر کوئ چې د طالبانو رژیم به د دوی لپاره د منلو وړ وي چې وکولی شي ورسره د دوی په خوا کې افغانستان د ثبات لوري ته بوزي؟
زما باورت ده چې دا طالبان پورې مربوط دی. ګورئ، د افغانستان قضیه یو نړیوال استخباراتي قضیه ده. په دې کې د سیمې د نړۍ ډېر قوي استخبارات کار کوي او دا طالبان پورې مربوط دی چې دوی غواړي افغانستان څنګه وښيي نړیوالو ته. زما باور ده چې طالبان د هوښیارتوب نه کار واخلي او نړۍ سره مشترکه ژبه پیدا کړي او زمونږ ملي ګټې هم په پام کې ونیسي، دا به د دوی دپاره، د ولس دپاره، د افغانستان د راتلونکي دپاره یو ښه چانس او یو ښه فرصت.
اتمر صاحب، د سیمې په هیوادونو، خلیج هیوادونو، د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې موږ ډېر مستبد رژیمونه لرو چې نړیوالو سره تعامل لري، ولې له طالبانو سره مثلا طالبان نه مني؟
خبره دلته دا یوازې طالبان پورې مربوط نه دی، یعنی طالبان به ومني، لیکن که موږ خپل افغانستان، د افغانستان رهبری نړیوالو ته داسې ثبوت وړاندې ونه کړي چې دوی نړۍ ته تهدید نه دي او دوی سره مشترکه ژبه پیدا کولی شي، بیا هم یو جنجال دلته جوړېدی شي. ځکه په افغانستان کې د سیمې د هیوادونو اپراکسی وار یا رقابتی جګړې دلته روان دي او دا ختم نه دی. افغانستان کې ټول لانجه په دغه شی باندې ده چې دلته نیابتي استخباراتي جګړه روان ده او دا ختم نه دی. او د دې لمن به ورو ورو نور هم که طالبان ځان هوښیار نه کړي نور هم پراخېدای شي.
بله مننه. اصول صاحب، یو لنډه پوښتنه او بحث به بیا را ونغاړو. څه فکر کوئ چې آیا په نږدې راتلونکي کې به د طالبانو رژیم کوم هیواد په رسمیت وپیژني؟
ښه، که داسې وایي چې دوی یو هیواد لکه پاکستان دوی عاجل منلی سو په رسمیت باندې پیژندلی سو، مګر هغه هم د امریکا د فشار د وجې دا کار نه کوي، د دنیا د فشار د وجې ډارېږي. زه فکر کوم اصلا دغه بازی اوس چین او روسیې ته وراچولې ده. چین او روسیه هم د افغانستان د قضیې په قبال کې صادقانه نه روان هیڅ وخت. زما مشوره دا ده چې طالب حکومت، افغانستان حکومت فعلی، دوی باید د دې په لټه کې ونه اوسېږي چې یو دولت یې په رسمیت وپېژني. د دوی تر ټولو بهتره لاره همدا ده چې اول د امریکا سره، د دې سره په څنګ کې د دنیا سره مشترکه ژبه پیدا کړي تر څو یې اکثره دولتونه په رسمیت وپېژني، او دا رسمیت پېژندل سبب د دې وګرځي چې افغانستان خلکو ته ډوډۍ پیدا کړي، نه دا چې د یو نیم دولت په رسمیت پېژندل دوی نور هم تورې کوټې ته وردننه کړي.
ډېر مننه کور ودان. د پخوانی حکومت د ولسی جرګې غړی کمال ناصر اصولی او د سیاسي چارو پو اسحاق اتمر چې په دې بحث کې مو ګډون وکړ. د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، بل خبرونه په څو شیبو کې پیلېږي. زنوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم.